یو دنه سربند چاره به په سګلی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کی.
د پکتیا د زازیاری بوسیدونکو وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لکبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لکبله او به ځای کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدونکو حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډیر زیانونه وختل د کال د مختلف منسونی بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتی ځمکه به د منځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل مخ کې کورونه نو اوس کورونه شروع شول هغه د سی وی چې 15-30 نفر وسندته مو کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره بس میا خوشحالی خدای دی وکړي چې نور پروژې اندسي روشي وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اریوب زازې ولسوالې مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د ماری برخه دی یا رغونې انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځیدې زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک یې د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکو. د انګلستان او هند ترمنس ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی 5مه ورځ ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، 1465 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند 340 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي، 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وزري شي. خو د هند په لوبډله کې چې ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولای شي او نور سپینر نه دی لوبولی، فاست بالران غوره کړی دي. نو که چیرته نن له پیشګوئی سره سم په دې لوبه کې باران ونه شو چې د دې وړاندوینه شوې ده، کېدای شي چې دا لوبه یو و نتیجه ترلاسه کړي، یا به هند ګټي او یا به انګلستان. او طبیعي خبره ده له دې دواړو یو، خو که باران وشو دا ټیسټ لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي، د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تګ تاړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په شلمه د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. د سازمان زیاته کړې که چېرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته کدا افغانان مجبور شي نو دوی په بشري حقوقو د سرغړونو لجدي ګواش لکه قضا پرته اعدام او شکنجه د بشريت پر ضد جنایتونه او جنسيتي ځوراوني سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون دیرشم نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د سبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیشندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیشندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو استل پایل کړ. خدا پروسه ورسره لاغه چټک شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د استلو اعلان وکړ. موضوع می د چارو لکتون کې اسحاق قطمر سره شریک کړی دی چې پر افغانانو په اقتصادي او ټولنیز اغیز څه وي.
ګوري په پاکستان کې د افغانانو تعداد تقریبا درې نه تر څلور میلیونه پورې کسان دي او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب او تنظیم دا ډېر مشکله په خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خوانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه درې نه تر څلور میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې دوه درې کالو کې مهاجر شوي دي د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت د مهاجرو ته ورکړل شوی وای چې دوی
اتمر صاحب وبخشي. پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استي بیا افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به څو میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګوري سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې موږ کوم امکانات لرو؟ خپل د نن د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی وباسي، باید دوی خو سفیران لري دننه په افغانستان کې، سفیر لري د افغانستان، سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک دسته پارچه شي او دوی خپل د هغه امکانات هم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاسه ورکړي. د دې مدیریت زما باور داسي دی چې ډېر اسانه کار نه دی، داسې ساده هم نه دی چې سړی کې داسې فکر وکړي چې دا درې میلیونه څلور میلیونه دوی په درې میاشتو کې او شپږ میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کړي.
دغه لانجې چې تاسو وویل مثلا د افغانستان لپاره څه لانجه پیدا کېدای شي؟ ساس په باور څاټ کل کوي.
ګوري د افغانستان لپاره دا لانجه پیدا کېږي چې یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشي، دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنی دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی سره به دومره پیسې چې دوی کورم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده. یعنی دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري که د افغانستان حکومت نه هم دغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته د دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات افغان حکومت باندھے یا فشار راولی ترسوچی مشکل سره
آتمار سر دی پاکستان فشار ته راشو چې ولې دا غواړي تاسو مخکې په خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې پاکستان ته هم یو لانجه ده. پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه سره
ګوري یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه ځکه چې دوی د دې لپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي. یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي داسې اسناد اقتصادی مسئلہ دے پاکستان دا وہی چمنگ خپلا اقتصادی بحران کی منگ خپلا مشکل لرو دے سلور ملین نور بهرانی کسان چې دلته دا زمان پا اقتصاد باندې بد اغیزه کی در حال چه منگ پیگو که دو عمر اقتصادی مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړ بیا همدغومره د دوی سرمایهګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی دی نه هم باید سړی سترګې پټې نه کړي. خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي. بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل دی. سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورنډ خبره دا دیتی او رسمی بنا ورکی رسمی پدی مانا چه دا وطن نور ساسه نده دیتی خپلا پاکستانیان حق لری چه چوبت دلتووسی چوبت دلتوونوسی یعنی یاونم غیر مستقیم سیاسی فشوارم جوی راولی هم دنن پاکستان
لیکن دلتا او بخشه دلتا خو دی پاکستان لپاره لانجه نده یعنی دی پاکستان جنی گتی د خپلو خواہشات پر اساس پر نظر کی لری چھ کڈوال باسی لیکن پاکستان تہ مشکل سب ایجاد وی دے مہاجرن ایستل
پاکستان تہ دغه مشکل ایجاد ہی چھ کی دئی شی ام دغه مہاجر کو منظم توگا تہ پاکستان نہ دیو تقسیم اوقات پر اساس نہیں ایستل شی اور پولیس ام دغه استاس اور اسلام آباد رول پنڈی نور خارن کی پولیس یو لوی لانجه سر اخته ده تمام رس پا کرون بانده دوی چاپی ها چه دغه افغانان نیستی بیاده دی دپاره چه دوی ده انتقال دپاره ماده که دوی او کم تا بیایی یعنی دغه خپلا ده پاکستان انرژی امنیت مصروف ساتی او دا هم خپلا پاکستان دپاره او مشکل ایجاده ده شی سرات دی چه پاکستان گٹی مخبل پر نظر کی نیسی ہو گٹی دکچی مخبلی آگا دی دیوران مسئلہ دی دیو پولی چھے دیدغ مسئلہ نا یا نا و غیر مستقیم دیگا بخاطر سپادہ ہو کی یعنی چھے دلتا تاس افغانان اس حق نلرے دا زمان خورا دا زمان کی وات دے دے کی منگا بای تسپیون سو بخواہ خورا سے ہم دیگا پختونخوا کی دا خبرہ کی دش دا افغانان دی دا دی خبر دی دا افغانان و هم دا خبر کولش دا زمان یو حواد دی یو خبر دی یو قام دی یو جمع دی من دا حق لگو چی پختون خاکی جوند کو نورو رو پاکستانیان دی سیاسی لحاظا دا فشار اولی چی دا مشروعیت دا افغانان و دا خاکی کم که و نروال توخی چی دا زمان تصمیم دهی که منگو غالو دوی وطن نیسته هم شو که منگو غالو دوی تا پناهندگی هم مرکوانه شو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
طارق وزیر میلمه دی، دی د خوستي هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لور ممکن د ازادي رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت سره دی هم د سره کنه دی.
سلام علیکم سر صاحب، تاسو ته د دې ریډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو کی چې خوې نه زه په قوم وزیر یم، او د مو د کورنۍ تخلص نه الله خو ځوانان د ډیر وخت
وزارت لا وښته دا دا تخلص ل تاسو په خپل په ځاني شې ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص د قوم دی، نو ما به تر وګړل چې باندې د قرآنی تخلص انتخاب کوم، کني تر وګړل د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني، نو هغه څه به وي. خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډیر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت وره پښته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په ډېر زه فکر کوم نور تخلصونه ته درته ښه کار شو.
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه چې ول وست ک ورته کامیاب شوي؟
نه، ما خو شوق علاوه له روپهنې سره وو. زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو. نو په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې د خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس کوم مسلک دی نه خوښیږي او په لګیا دا د انسان د ستړیا لامل کیږي، د مشوند به خوندې سره هم مخ کیږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم، خو کیږي چې ادبیات ولورم مطالعه وکم. خو به د مسلک لپاره روپانه ډیره راته کار شوه، یعنی ځان چې په کومه مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې تر ټولو به تر شایره ته امداد یو زو دالو سلیکشن د بودیزم په دین کې یو استیلاد دوی د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د غي مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف زیاده خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي، نو ما خپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سونځي ور حل کما، له خلکو سره خبرې وکم، یا په دې برخه کې تدریس وکم. نو ځکه دا غیز د کون کوم او کنکور کې هم ما انځو وړ انتخابونه د اروپانه کړي وو، لکه بل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه اول انتخاب چې د قبل پانتون او هغه ته کامیاب شو. دریم سمستر راو
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده، نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کوي. دا خداسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده، نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي. لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډیر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي. لکه نن د واده په څیر دی، اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپه بیا کار دی لیو کس سره یې تیروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل ډیر فکر کوم مخکې مخکې مې ځینې کتابونه کې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان واز مې ما کولای شم نه شم کولای، سر مې ورکې خلاصيږي نه خلاصيږي. نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصابي وسونه دا وی چې ډیر دي، دا شای ځانمن دی، خو به ګټه دا ده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان از میاله په خپل مطالعه کې فکر کوم چې اروپانه ډیره خال واستل شم او بل دا چې د ادبیاتو د ذوقي پایسم له دغه اروپانه چې د ادبیاتو ډیره نر لري کیږي انسان احساسات بیان دے نو کی لگا مثلا مہاجرت پڑا بالکل پیدا کو ډیر دے یا مثلا دیو فلسفی دیو خوخیار او دیو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس کوه خو لازم هم د خولي او زورم دی د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې راشي مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا مو بخي ډیره د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولې شو مندل شو او پغی کې یا ډیر په خړ ډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا دیو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا په شعر کې وړاندې کولې شو نو نور ډیر شان مکتب مندل شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو پانی ځل لیکن سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډیر خره زی ځکه دا بیت او شیر نسبتا دی خبرو ته ډیر خلک کیږي نو کبیا تشریح موشي د لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم ورو پانی مل ادبیات هم لري کوي او ورو باندې نه پښیمانه کیږم او کری سان به ما فکر کړی او زه فکر کوم چې ډیر ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت ډېره کمېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څنګه هم داسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافی نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافی کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دیو چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی کپامې سلای وای دی مړی ګډې خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خوړل لپاره څه نه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سایډ په پام کې نیول ډیر لازم دي وکړه کړه داسې کې مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې وزن شاندي کری سایډ ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولې نړۍ کې ورس په ورځ له منځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې په پام دې کې کار وکړي کری سایډ باید وسنجوي مخبره برتون کې څوره ملي ګټه ترې لاس راوړل شي هغه باندې خپل ژوند سره ترسول شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونو کې هم ته کول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرول اچو کې بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالی ته څه شي لیکوالی ته اچولی اس
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او شاگردانو په صف کې راشم خو ځینې شیان د انسان دام کوم ذوق دی کنه زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند د ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څه وخیو څه مزدوي له یو چا سره څه په هتا کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن لستل کوم خو د یو چا له برکته کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زه هم دا اله لرم چې مثلا لستل وکم ډېر لستل وکم ایو وخت وکړم چې یو څو توریزم ولیکم او چا د استفادې وړ وګرځي او څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتئ چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړه. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړه؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته مو خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د معیار کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشتاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوي. ځین کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي. او دا د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات دې تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې تلولې، مثلا دا کال دې یو کتاب ولوست، کال ته بیر تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي تا باندې لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې هغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک کوي په پانځه انتخابوي، نو تا باندې دوی تدریس هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک ستا چې غام زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې کړی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت به ونیسي کله به وشي، خو پسې لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاز ده نش، لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغه کې هغه شای ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
د ډېر ښه باور دی. خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، د یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډیر علي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې لولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصتا د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علي میتود دی. دو دو ساعت کورس وی هغه د مسلم تنگ خو سره غلی د خدک پیسې ته هم ډیر لوړ دی علی دی لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید انسان ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر خزه میام سیدا چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزینم ډیر امادوم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه د کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه بیس تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې د ویژه بیس کولم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بیس کول نه کنه ده دا د طبيعي زش لکه سره ورو مخ خپل مرانه جواب زده ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دیني کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا ورې به وایم دوا درس به یو ور وایم کله چې به ورځ را روانه د ټول به په کې به یو ځای ولولم کبه د کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبرته جوړي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدي پوته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پرته ما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سر کار ملامه غشبي سره شي مثلا فکر ما په مخه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه مکه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دې ترغلته وي اوسکه مسلسل انسان دې علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص د کیږي یو شیدا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی بهترین لاره ده په برخه کې تکولای شو سره خبرې وکړي او کې بیر تخپل هغه د لیکلې دی پلیس لایک کړي غلطۍ درکړي ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن دی نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لارې بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترز دکولې شو کاملاً طبيعي او د ژبې د دکول لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخه نيسي ولیک طبيعي ده که زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي ده نو دا د بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لويونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړې د پښتو لويونکو سره ژوند کړې په ګوس ما ته کومه زمينه نه مساعدهږي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دا د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اورم اول ورځ کې چې ورته کې نسمه غو پیرنی یو هیڅ مسر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت میکوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ابه چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو له نور ولایتونو راغلي او څنګه پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا سره 500 د نور قومونو یو 15 پک پښتنوي نو بیا به غوی ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره او نو به زده کړی ولې زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ستوري ځوانان پیژنم چې سیوادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی په انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي. که یو سریال مسلسل تعقیب شي خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتلی هم خوند نه کوي. خو تر میاشتې دو میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړه؟
مخکمه هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چاته مو خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړي، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، د په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ شی هم دومره خوشحالي را نه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې ته یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق دی په موږ سمو چې اوس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو را څرخو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړو.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو پاره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخکې کنه، یو شی جي کړه ونیول شي، مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. اور هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه پکې کار کول پلی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا وي چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسا ده. نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېره ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی و چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر ښه خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخلو کې وخت وانه، بیا په هغه مغورزو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، مشمیر یې هم معلوم، څومره خلک کتابونه وړل، نوعتمنه پښتنه کوو یو ساعت کوو اوسه ما څخه چې موږ پیدا کړی چې بل ولسره هم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه د 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خيار ونه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاسته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دا غي احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مکمل خبرو کړی یو څه زنه نارام او فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا لور کی دا وخت هم انسان یو خېز نه آرامې ترسيږي د رتلون کې لپاره یو هیله مندي تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه یې لوي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې احساس ده اور وسه ز توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې دا احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدرې کوي
بس توري دې وسه ز یو قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
جانا میں لٹاوا ماں بس گرزا ماں عمري پاس